یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندی قوس 15 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلوو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي سو د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چاودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تیرېدو په حال کې وو ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې چې ډیری اوسیدونکي یې کردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز په بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو لپاره
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي
قرار ناست یو مرته ناست یو او کارګرم کرکټ کوي په میدان کې موږ ایران دي کارګرو پیسې نه
لږ د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپر ده
په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستری خانی هم نه پیدا کیږي دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري
د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې نن د سترګو پر مسله په کې خبرې شوې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا شپوهیږي چې تروریزم د نړیوال سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یوه مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نشي جوړ د سه خلکو ته تهدید جوړ کی د برعکس مو مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده سه نو پرې دلته د څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیه کې سه هغه به سیمه تم ثبات خرابول سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانګ دي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولای دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې موردل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دو دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هاي ټایم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګر تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري هغه به مضبوطیږي هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګر تنظیمونو په کې راځي خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوې ده؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټماغ شانت نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورک جلا ممکن نه ده کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي البته ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې ده سني شي کېدل
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هي سوارنه ور ور غختل شول تر ډیره پورې دی دول لا بیګری وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندخنی لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندخمن شي وي دي په داس حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نګ دی ملګری
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شو دي خو زما ذاتی تور باندې ستیتا مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالي اسماعیل وا
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي آزادی رادیو ته ورځ پاونسن کې د محل د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکولو نشټوالي د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحق کسانو ته ونه رسیږي
احمد فرید کابل یو له هغه اوسیدونکو د چلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی هغه د خپل کورنۍ د درملو خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري وای تر اوسه ور سره کوم امرسته نه ده شوی
د امرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې یاد د کار زمينه برابر کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي د امرسته لاغو کسانو پرته چې وکیلانه پیژني نور ته نه رسیږي
دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې ده تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافي نه دي. د آی آر سی په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دغې کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
ښه خبر دا ده چې یو کمیټه یو شی جوړ سي سترغو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت ترې وسي. اوس هم دغسې اوازې روان دي چې په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده، یو څه نامعلوم برخلیک ده. داسې یو نهاد جوړ سي، یو کمیټه سیاغت کې چې وکولی سي هغه شفافه دغه پرو دغه دایرې کومکونه چې بی طرفه وي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال، خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وی په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخی د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکه لري. وای د برېښنا نشټواله د دې په کار کې منفي اغیز کړي. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښ چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي.
چې څوک دې وطن کې غلا مونږ لیوانی سو مونږ سره وعده کړې وه چې یو ورځې بعد 10 ساعته برق درکړو. اوس هغه هم نه سو. مونږ قرار ناست یو مرته ناست یو او کارګر هم کرکټ کوي په میدان کې. مونږ حیرانو دي کارګرو پیسې نه لرو چې کارګرو ته ورکړو.
حاجي شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیا سټیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځې 5 ساعته برق خوشی کیږي. د دغه 5 ساعته برق له امله نه شو کولای خپل مصارفات او کومو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. مونږ فابریکه داران
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
1700 فابریکې در کابل،
په کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې ولسو فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت وړو چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، کدا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به ولا سور کړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړ شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله مایوندی ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړې. اغه زیاته برېښنا په اوسنی حالت کې موږ صنعتکارانو تورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روښتونونو ته ورکو، په درېم کټګوري کې موږ استوګنې ساحو تورکو. یعنی په داغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی تور.
خو ښاغلی مایوندی ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برېښنا ورکول کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله یولس نه په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل شوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شاته مبولې دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې 13 ورځ اشغالګرو ځواکونو دروشتوي بریدونه او څلور د میزایلو حمله وکړي چې دوه بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچی قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیز، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیز کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم 13 ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیار و. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تیره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور د شورا ته وړاندې کړ چې پکې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري ناوروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له صفر نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلاینا او په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولې دي. دغه کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونې په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی او موقت هستوګنځایونه دي وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت ته په پام به هم دا ورته ډېره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکو تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي د صنایعي کمیټې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندویه ډلې له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارزواکۍ د زیات شمېر ماشومان د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوی. تورنټو سن لیکي په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویه ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلي ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسداباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلی سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکبلې ځای وسیدونکې موټر چلوونکې او حکومتي مسؤلین یو ډول ستون سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسداباد او پرون ترمنځ 115 کیلومتر اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلې. په تیرو 20 کالو کې څو ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې څو ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنی شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې لسرک خور جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلا د کونړ اوسیدونکی دی او څلور کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځی پرانیستی. وایي د سرک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمنګ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورید کې هغه شی موږ ته چې په وخت باندې کنه لاره سي کې لاره زه ته خراب رسو او وو خراب کړی دا څه چې دین ګاړو خراب کړی دا څه چې نغر نه پکې کې هم راولېږي پاندونه هم کوي ډیر زیات مشکلات دي. تیر وخت کې سیلابونه راغلي، سیلابونه ډیر زیات تخریب کړی دا.
وحدت پال نورستاني راته ویل سرک دومره کندو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته درسیدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډیر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي او په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستریخانی هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلې سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسون لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه د غبراتې شي او عام خلک او سفرین او سیاحین به په ډیر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سرک کندو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دي پتنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم لخپل کاره بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسدآباد په لارا سراچه موټر چلوي وایي
د کوردر راپور ته چې سړک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی، پیره موږ روغه نو شوړلې سمانه ماتې، ټیونم پنچری سرنګان ماتې، ټول ګډوډ دی، څوارلې هم پازاد دي، موږ هم پازاد دي، د مریض چې موږ روان کو هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سرک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د سرک خرابوالی لامل ولس حکومتي کارکونکو او موټر چلوونکو یو ډول ستونزې ګالي، او دوی د ټولګټو چار وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزه شریکه کړي او هغوی ورته د سرک جوړولو ډاډ ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي، نو په دغه لار باندې انشاءالله تعالی ان قریب وختو کې کار شروع کیږي، ځکه چې کوم مخې ته چې موانی و هغه تقریبا ختم شوی دی، او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغوی دغه سرک ذمه په غاړه اغستې ده.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کول وروسته ساختماني شرکت د سرک رغنیزي چاري بند کړي. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه و هواره کړي چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د ډسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه، هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیه چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریجا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19
یویشت او پینزویشت مترو واوری ده کلو هرتز پیساب ازادی راژیو پا دولزر اویا دولزر یو سلو چلویخت دیارلزر اتسو شپیت او پینزلزر شپکسو چلویخت کلو هرتز او ریدلائی شی
روختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د سترګو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو او تر ډیره به د سترګو د کټراکت پر ستونزه هم بحث وکړو چې د سترګو پرده هم ورته وي او په نړۍ کې یو عامه ستونزه ده په ځنګړي ډول په ورسته پاتو هیوادونو کې په پراخېدو ښکاري د سترګو دغه ستونزه د عمر په زیاتېدو سره په خلکو کې پیدا کیږي دا د سترګو د کسې د پوښل کېدو سبب کیږي او د سترګو لید کموي په دې ستونزه باندې اخته کس په سترګو شیان په صفا ډول نسی لیدلی هغه کسان چې کټراکت یا هم د سترګو پرده ولري رنگونه په صفا ډول نه ورته ښکاري د رڼا په وړاندې حساسیت شي د شپې پر مهال لید کم وي او د لید نورې ستونزې ورته پیدا کیږي د یادول وړ ده چې دا ناروغي د ځینو عواملو له مخې په ځوانانو او ماشومانو کې هم لیدل سوې ده د سترګو د پردې یوه روښانه نښه دا ده چې درد نه لري ورو ورو یې د سترګو لید کمزوری کیږي او پر سترګو یې پرده راکښته کیږي ډاکټرانې عمده علتونه د عمر زیاتوالی شکر ناروغي د بیلابیلو دارو درملو کارول زیات سیګریټ څکول الکول کارول بنفش وړانګو ته زیات کتل او د ځینو خوراکي توکو زیات کارول غنی کله چې پر سترګو پرده راکښته سي نو په لومړي سر کې ناروغ ګمان کوي چې پر سترګو یې جال غوړېدلې او هر څه ورته پیکا یا بیرنګ ښکاري ډاکټران وایي چې سترګې د وجود ډیر حساس غړي دی باید چې د درمنن لپاره ډاکټر ته مراجعه وسی نن مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې هم دا موضوع ټاکلې ده د دې پروګرام میلمانه دي د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر دغه ورځ د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی ډاکټر صاحب احمدزی په پیل کې تاسو ته راځو که یو څه معلومات اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې سترګې د بدن حساس غړي دي دقت څومره په کار دی د سترګو پالنې او ساتنې ته مهرباني
د سترګو پرده یا د سترګو استلا چې مروارید وګورته وي زیاتره د خلکو ترمنځ رایجه کلمه ده او په تیوي استلا باندې په لاتین کې ورته کترکت وي نو دا د سترګو د ناروغۍ نه یوه ناروغي ده چې د دید د کموالي سبب ګرځي حتی په بعضې حالاتو کې کیدلی شي چې د مطلق نابینایي سبب هم وګرځي د ژوندانه په چارو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کوي دید د کموالي سبب ګرځي نو د ما توصیه په لومړي سر کې درنو اورېدونکو ته ټولو وطنوالو ته همدا ده چې لکه څنګه چې د نورو ارګانونو د وجود په عضویت کې مراقبت کوي د هغې پاملرنه توجه ورته کوي او د هغې باخبري کوي سترګه یو حیاتي عضوه ده معیوبیت یې داسې معیوبیت ده چې مطلب باردوش کیږي د فامیل د جامعې او مثال په ډول که چېرته یو معیوبیت د یو لاس یا د یو پښه وي نسبتا سړی کولی شي چې خپل روزمره فعالیتونه مخته بوزي خو نابینایي داسې یو معیوبیت ده چې مطلق په ځایناسته منځته راوړي
ډېره مننه د ډاکټر صاحب ولی نادر هم را سره دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم شرغلاست وایو که تاسو راته ووایست چې په کومو حالاتو کې دغه کټراک د سترګو د ړندېدو سبب کیږي
انداسې چې ډاکټر صاحب وایي چې سترګې یو مهم او اساسي او ډېر نازک عضو د بدن ده نو دې ته باید موږ تاسو ډېر باید توجه وکړو عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات دی کیدای شي چې یو ماشوم چې پیدا شي مثلا هم پردې ولري یا په کسبي ډول هم کیدای شي چې پرده پیدا کړي عوامل ډېر دي مثلا یو مور کله چې ماشوم په بطن کې کیدای شي ځینې دوایي استعمال کړي یا ځینې مرضونه تیر کیدای شي د هغه له وجه پرده په سترګې د ماشوم پیدا شي نو پس لږه کیدای شي مثلا ضربه وخوري یا ځینې دوایي په سترګې استعمالوي زیاتر وخت ځینې تکلیفونه ده چې خلک په خپل خود سرانه په خپل سترګې دوا استعمالوي او هغه دوا د دې له وجه کیدای شي چې پرده پیدا کړي ویا دا چې ضربه خوري په سترګې یا جنگ یا نور عوامل چې کیدای شي چې پرده عوامل پیدا کړي او همدا چې کیدای شي چې مثلا شکر مرض ولري یا نور همداسې نور مرضونه ده کیدای شي هغه له وجه پردې پیدا شي. همداسې ځینې کارونه ده، مثلا څوک چې په لمر کې باندې ډیر کار کوي یا کوم ځای چې ډیر حرارت وي او روزانه ډیر ولري هلته هم کیدای شي چې پرده عامل پیدا شي. سن چې دا عمر چې زیاتېږي عمر له وجه هم کیدای شي چې پرده پیدا شي. یعنی عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډیر زیات ده، چې موږ او تاسو باید همیشه خپل سترګې مراقبت وکړو. او پرده خو داسې یو مرض ده چې دا کنټرول نشي، کیدای شي چې نور امراض پیدا کړي چې هغه کیدای شي چې سترګې د نظر بیخي ختم کړي او سترګې له منځه لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب عبید الله احمد زی. یو څوک څه پوسی چې پر سترګو یې پرده راغلی ده، ځکه په زیاتو مواردو کې خلک هغه وروستیو مراحلو کې په دې باندې پوهیږي چې سترګو یې پرده پیدا کړې ده. مهرباني.
نو که چیرې یو شخص احساس دې کوي چې دې کمیدلو کمیدی یا خو ستره لکه څنګه چې په مخ کې په نورمال ډول باندې لیدل په هغه باندې نشي لیدلی، نظر کې کموالی راغلی ده، نو د دې تشخیص دپاره خپله شخص مشکله ده چې تشخیص یې وکړي. او اکثریت زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې دا یو خراب رسم نه چې اکثریت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې نور ډاکټر صاحبان د موږ بل بخش ډاکټر صاحبان چې وي هغوی هم اکثرا مداخله کوي. هغوی خاص داسې خاصه تجربه د سترګو په حکله باندې ابتدایي معلومات لري خو نشي کولی چې دقیق تشخیص کړي. نو اکثرا خلکو ته مراجعه کوي او په یو معمولي ساس کې سره هغوی هم قناعت کوي اخلي بیا ځي بیرته. نو چې کله بیا متخصص ډاکټر ته چې مرحله ډیره مخته لاړه مراجعه کوي نو شاید چې ډېر پیشرفته شوي وي یا حتی د نظر د کموالي چې د هرې وجې نه وي، دا باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په موقع تشخیص شي د نورو امراضو نه بیل شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر ولی نادر دغه راز بل ډاکټر عبید الله احمد زید سترګو د ناروغیو په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن تر ډیره د سترګو د کاتاراکت پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د سترګو پرده هم ورته وایي چې د زیاتو کسانو پر سترګو باندې دا پرده راځي او لید یې اغېزمنوي. ډاکټر صاحب عبید الله احمد زید، تاسو ته راځو که څوک په خپل سری ډول درمل کاروي څه ستونزې پیدا کوي؟
په خپل سر د واګانی د ځینې بیمارو د اکثرا بیا هم همدې ټکي ته ورځو چې متاسفانه چې په موږ تاسو په ټولنه کې او خطونه د دوا د غیر معیاري شکل باندې کېږي او بل تر ډیره حده پورې موږ تاسو د ټولنې خلک درنو وطنوال دي. موږ نهایتا اخیری سرحد ته دی او مشکل نه رسیدلی مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه نه کوي، په خپل سر باندې بعضی دواګانې اخلي. لدی دواګانو د ډلې څخه یو دواګانې دی لستروید په نامه یادیږي. ستروید هغه دوا ده چې په ډیرو مرزونو کې د پرسوب د ختمولو لپاره د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. نو ډاکټر صاحبانو نن تقاضا دغه ده چې په محتاط ډول باندې توصیه شي. نو دا دواګانې که علت ته لاړ شو یا دلیل یې ووایو، ځکه د سترګو پرده که لږ توضیحات پکې ورکړو چې خلکو ته هم لږ وضاحت پکې وي. خپل سترګو پرده یو ساختمان شفاف ده، دا خپله د وجود یو ضروري عضو ده، د سترګو یو ضروري عضو ده. دا خپله خاصیت یې داسې سپین ده لکه شیشه غوندې شفاف ده. دې نه وړاندې سترګو ته دننه داخلیږي او د لید سبب کیږي. نو دا یو ژوندی عضو ده د وجود، یعنی د وجود ارګان ده او ژوندی عضو ده. دا طبیعي خبره ده چې د وجود هر ارګان ضرورت لري غذایي موادو ته، اکسیجن ته، معدني موادو ته. نو د ستریت اغېستل د خپل سر باندې په ډېره موازنه باندې
ستونزې پیدا کوي.
په سترګو کې موضوعي استعمال قطرې چې څوک خپل په سر استعمالوي بي د مشورې د متخصص ډاکټر نه یا په سیستمیک ډول یا ټول وجود ته د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. دغه میکانیزم چې مخکې تاسو ته ما وویل چې د تغذیه برخه ده، د خپل د لینز طبي په دې کې اختلال منځته کوي.
یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصوي.
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هری پر نه میاړي کنه ولی.
مهرباني وکړئ د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو ډاکټرانو تاسو
اواز. د سترګو د مسایلو په اړه باندې خبرې کوي، بالکل دا ډیر معلوماتي پروګرام ده. د ډاکټرانو نه دما ده پښتنه ده چې دغه ګرد غبار یا مثلا دغه دود شي، مثلا زیات دوګي او جې کې مثال دغه دوګي او لدین علاوه
د موږ د تاسو په هوا ته د جګړو وځه په دې کې اکثره د شي زریله شایان استعمال شوی دي مثلا په هوایي بریډونه کې نور خدای مکه د شي شایان مطلب دغه د شي یو د دنیا یا مثال د غو کوم اثر یا د شي د باروت بو یو دغه آیا دغه سترګو باندې یو ناول هغه زه کولای شو کنه او کې څومره نو خوش لري دا یو پښتنه نه و
بل ورته کته ورزو
ډیر مننه زه دا یو پښتنه تخلرم یو خو به چې پښتنه مو کله ټیپون باندې کته کوي په څه خاطر چې د دستي نشرات خو کار نه کوي ما ته ټیپون د لار جواب راکې نو دا پښتنه مې د چې ما خپل استګي دومره کمزور دي کله ته وامه چې نر په شته خطا کوم شته په نر خطا کوم دومره مسترګي کمزور دي علت یې دی چې د نن سره برابر درې کال یا څلو کال مخه د شین ځنې ته په غزمه کې د پلس شکر نه کول وي دا یو نفر زمونږ ز خطا استر منتدغه پښتور باندې و هستا استرګي چې زیږي نو زما چې هغه پښتور باندې والی ځکه مې وست ګډیر زې پدې او جنې خلک ماته وسوای چې ته دا نارو بابای چې کورشه او څوک اتوای چې وای یا زردکی بچا څوک اتوای چې وای یا عینکه استعمال کړه خو ما شکر دې دغه شانت وس نیمه کړه کم دا نارو د زردکو بچ شمه هغه په توی پیر باندې خاص نه پوسوي نظر سره ډاکټر صاحبان څخه دا پښتنه لرم چې مثلا وسه د دې سس شي کوم یو نه دوا وکم عینکه استعمال کوم ډاکټر ته مراجعه کوم ډاکټر ته چورې
بل تاسو ټلیفون مقطع کوي ډاکټر صاحب که تاسو کوم پښتنه لري یو توصیه ورته کوي مهرباني وکړئ ځکه چې اوریدون کوي چې رادیو نه سوري
دی ورور مننه سوال مو توافق څه خو بیا هم زه هڅه لپاره یو پښتنه ته نو کوم چې د لیزر نو مواري څه چې لیزر مستقیم سترګو ته په تماس کړه دا نو دا کوازیح کی لګراته چې رقم لیزر په سترګو باندې مواجه شو چې غره نه ورسته دیت کم شوې دا بیا د دیت کمواله مخکې مو دی وړه کتو په مرحله کې د ځواني په مرحله کې ورسته لیزر نه دیت کم شوې
دغه چې زه وکړم چې توبای من چې بیخي دغه په ساکه بلاستنه سره کېدل مګر دغه یو په سات یو زیمل راوکی چې ولده غسترګې په انتدا لیزر و ځکه ستاسو کې به چې زیږي نو هغه ماچ پر داستګ باندې لیزر و هغه ستګې بیخي د کیسې کې سره شکر کوم اوس به ځینی خلک راټوي چې ته د فیسبوک ډیر استعمالې وای ځکه داستګې په دغه خطر زی پسی وي زم د فیسبوک د لار سره جلا ملې ما ستا کړته د لیزر څخه خدمات
دغه لیزر خو تی بی لیزر چې ډاکټر علي مریضانو ته توصیه کوي او ته پوښتنه کوي تاسو کوم رقم لیزر استعمال کړو
نه نه دا شین لیزر نه دا پلس یو په غزمو کې وای دا په خوانی د امریکایان سره چې په کار کې بل دا شین دا ور لیزر دا لیزر په تاسو کې وای
مانه نو ور مطلب مو واغ است سوال نو واغ است زه به تاسو ته توضیح درکوم په کوم کې قدم کې دا درته وایم چې کته سو اول قدم کې هو به توصیه دا وي چې تاسو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې دی ارزیابي وشي چې دا دې کموال اکثرا د پر دې د وژن هم کېدل شي او مخکې تاسو د لیزر یادونه وکړه چې دا شي چې مخکې استاد هم په باندې رانه واچول چې باز فواګانې دي چې دام کې دلای شي چې د کټرک سبب شي او غیر لدینه چې د کټرک سبب کیږي د نن سترګو په داخلي ساختمانونو کې د بینایي رګ ورته وي په ساده ژبه باندې یا غیر بینایي نقطه چې په تیبي اصطلاح ته مقوله وي بعضن لیزر کله غا نقطې ته هم تاوان رسول شي وجري تخریبول شي خا خبره بده یو روچته یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې نن زده نو کتل شي
ډاکټر صاحب شغل نادر تاسو تر زما کوریدون کې ادونه وکړي چې دو غبار او دغه سنور مسائل د سترګو د لید د خرابوالي په مسایل کې څومره رول لري
د ګردو خبر دوه تا کول شي په سترګې ناراحتي پیدا کی یو دا د چکیدې شي چې حساسیت په سترګې پیدا کی یعنی سرواله پیدا کی او خارښت ودا شین او کیدې شي چې سترګې میکروبي هم شي سترګې چخره پیدا کی سهار لوخه د خوب چې څوک پاسي کی دا سوي چې ما بانوګان بند ده او دا حالت هم پیدا کی او ځینې وخت کیدې شي چې د شیشه سترګې تخریش پیدا کی او میکروب ونی سی دا میکروب لوجه چې سترګې پیدا کیږي دا کولای شي چې نظر لپاره اوارس پیدا کی یعنی دا ته کیدای شي چې په سترګې دا زخم کیدای شي میکروب ځینې وخت کیدای شي په مې سترګې لار سی او هغه میکروب سی او سترګې میکروبي لوجه کیدای شي چې سترګې بیخي نظر کم کی او ځینې وخت د زخم کستم تداوی نسی او داسې په خپل ستر تداوی سي ځینې وخت هلته کثافت پیدا کوي چې مو ورته کورنل اسکار یا کثافت د شیشه سترګې وایو دا کېدای شي نظر ډیر کم کی او نظر خرابوالی پیدا کی
ډاکټر صاحب خو تاسو خلکو ته لارښوونه وکړي چې په خپل سر دواګانی ونه کاروي په خپل ځینی ډاکټران هم دغه ډول خپل سری دواګانی خلکو ته ورکوي پر درملتونونو کې دوی تاسو سپارښتنه څه ده
خلق دومره زیات په خپل سر دوا استعمال نکوي دوی زی دواخانه ته دواخانه په خپل سر د دوا شروع کوي مونږ اکثرا میش مونږ جنگجال هم داسې دواخانی سره منده ده چې تاسو په خپل سر دوا باید ورنه کړئ، ځکه چې سترګې ډیر اساس نازک او ظریف اوس د بدن ده، هغه باید دقیق وکتل شي. د تشخیص د سترګې امراض ډیر اسانه خبره نه ده، اکثره ډاکټران هم په دې نه پوهیږي. باید دقیق باید یو سترګې متخصص وي چې سم وګوري، پس هغه چې وکتل هغه پیشرفته وسایل سره بیا هغه تصمیم نیسي چې کوم دوا دغه مرض ته ضرورت ده.
ډاکټر سمخ کوریدون کی یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې که یو متخصص ډاکټر ناروغ کاسته د عینکو توصیه کوي، زیات کسان عینکې نه کاروي په دې خاطر چې ممکن په ځینو کلیوالي سیمو کې ډول ډول خبرې خلک ورته وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغو کسان ته ستاسو توصیه څه ده؟
خو عینکې دوه برخې لري. یو دا ده چې محافظتي عینکې ده چې موږ تاسو خاورو دود لمرو د شیانو لپاره کاروي، یا وظیفه لرو کوم کار لرو چې په سترګې کوم شی هغه لار نشي، هغه عینکې ده چې موږ تاسو استفاده کوو. او بل داسې عینکې ده چې نمبر والا عینکې ده چې ضرورت له وجه موږ تاسو هغه عینکې استعمالوو. مثلا څوک چې نظر کم ده هغه مجبوره ده چې باید عینکې واخلي چې هر شی صحیح وویني. که دا عینکې په سترګې ونه لري کیدای شي چې دا په تکلیف یا خپل کار سم انجام ونه کړي. او مهم ځینې وخت چې مثلا ماشومان ده مخکې د وکلنی دوی عینکې ته سترګې ضعیفه ده، عینکې ته ضرورت لري. که دوی عینکې ونه اخلي نو هغه ماشوم نه وایي چې زما نظر کم ده. نه، دا باید عینکې باید تل په سترګو واخلي، که نه یو حالت ده په سترګې چې موږ او تاسو ورته تنبلي سترګې وایو، یعنی نظر سم صحیح نشو نما نه کوي، چې هغه پس له وکلنی دومره خاص تدوی هم نه لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. عبیدالله احمد زی، تاسو ته راځو. په کومو مواردو کې عملیاتو ته اړتیا پیښیږي د سترګو د کتراک د لرې کولو لپاره؟
په ټوله کې باید دا ووایو چې د سترګو یوازینی تکلیف چې دوایی تدوی نه لري هغه د سترګو عمده پرده یا بیمرواری کې یا کتراک ده. د طبابت له نظره او د موږ د مسلک له نظره یوازینی مشکل د سترګو چې د دوا په واسطه د حل لاره نه لري همدا کتراک ده. یعنې تر اوسه پورې داسې دوا نشته چې مریض ته تجویز شي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا یو طبیعي ارګان، یو طبیعي ساختمان یا یو عضوه یا یوه برخه د سترګو ده چې شفاف ساختمان لري او وظیفه یې د نور فوکس کول یا په شبکې باندې یو نور ته اجازه ورکوي چې د سترګو داخل ته ورشي. نو چې دا کله سپینوالی پیدا کوي، د دې سپینوالی د دوا په واسطه باندې داسې دوام نشته او امکانات یې نشته چې دا په دوا باندې پاک شي. دا چې په هره مرحله کې تشخیص شي دې تداوی جراحي ده، یعنی دا پرده د سترګو د جراحي عملیات په واسطه باندې لرې کیږي او دې په واسطه باندې بیرته موږ مصنوعي لینز ورته ځای په ځای کوو. خپل کوم ځای کې چې دا طبیعي لینز ځای په ځای و.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ولی نادر، په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ډول ډول رانجه کاروي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا سترګو ته ګټه کوي نه کوي؟
رانجه خو ځینې خلک استعمالوي، ولی هغه هم باید کوشش وکړو چې دا رانجه چې استعمالوو هغه باید پاک وي. ځینې خلک دا ده چې دا څه ناپاک ده او دا سم هغه نه کوي، افضل صحه مراعت نه کوي. مثلا یو ناپاک ده، یو دې له وجه باید هغه پاک وي. کوم ځای چې دوی استعمالوي هغه ځای باید پاک وي. او دا یو. او بل په یو رانجه هغه یو چوبک چې د پسترګې استعمالوي نو ټول خلک د هغه نه باید استعمال نه کړي، ځکه چې یو څوک کیدای شي چې یو سترګې یو تکلیف ولري، کیدای شي هماغه له وجه دا میکروب یا دا مرض په بل سترګې ته استعمال هغه انتقال کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. احمد زی، زیات کسان نن سبا خصوصا ماشومان، د نوي نسل ماشومان ټلیفون ته زیات ګوري یا هم د چا خبره زیات وخت د سکرین په وړاندې تیروي، په دې خاطر چې د دې سترګو ته زیان ونه رسیږي. مایند او پلرونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې د ماشومانو د سترګو د خوندیتوب لپاره دوی کوم ټیکري آیات کړي؟
طبیعي خبره ده چې هر سکرین، که د موبایل سکرین وي، که د کمپیوټر سکرین وي، که د تلویزیون سکرین وي، دا خامخا طبیعي خبره ده چې ځینې وړانګې لري. نو دا وړانګې که داسې متواتر ډول باندې موږ نن سبا ماشومان ګورو په خپل شاوخوا ته، خپل په کورونو کې چې په ساعتونو باندې په تلیفون باندې مصروف وي، موږ والدینو ته دا توصیه ده چې تر نهایي حد پورې کوشش وکړي چې ماشومان کنټرول کړي. او زیات استفاده ضرر لري طبیعي خبره ده، یا خو ذهنن ماشوم له درسونو لرې پاتې کیږي، نورو یا توجه ډېر موبایل خواته کیږي، دا یو منفي پایله ده.
او بل منفی پوینت دا مخکې ما ویل چې خامخا تمام سکرینونه چې دي وړاندې خپل دا هم په خپل نوبت سره تاوان لري. نو ما توصیه والدین ته دا ده چې ډیر باید محدود شي.
بلې ډاکټر صاحب، همدغه سي وضعیت کې ماشوم ډیر دقت کوي سکرین ته چې سترګې نه راپوي، د سترګو د راپولو د ګټو په اړه که یو څه وایس چې.
مننه، دا مو ډیر ښه پوښتنه وکړه. ځکه موږ بیا موا خبرې ته راګرځو، کچیر موږ عمیق مطالعه کوو، عمیق کمپیوټر شاته څو ساعته کینو، نو طبیعي ډول باندې یا د خپله د انسان طبیعي شکل باندې وونه تر لس وارو پورې په یوه دقیقه کې سترګه خپله وازه بند کیږي یا سترګه کوهل کیږي، وونه تر لس وارې، دا طبیعي ده. نو که کله موږ ډېر دقیق عمیق مطالعه کوو کمپیوټر شاته یا د ګیم کې مصروف کیږو، دغه عملیه چې دا شاته ولویږي. موږ بل اوخه ټول معلومات په حق لایلی چې د سترګو نه اوخه جری کیږي، دا اوخه ډیر حیاتي وزور د سترګو د حیات لپاره، د سترګو د شې د ساتلو لپاره اوخه اکسیجن سترګو قرنی ته ورکوي، مضر مواد نه پرېږدي چې سترګو داخلي ساختمان ته نفوذ وکړي. او بل سترګه لمده ساتي، یو ساده اصطلاح ده د سترګو د ډاکټرانو ترمنځ، مې سترګه د ماهي خاصیت لري، همیشه باید مکتوبه وي.
روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام ته اوریدونکو غواړی است نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. اوریدونکو پلان کې د دوی تورزو مهرباني وکي، ازادي رادیو ده ساس आवाज اورو.
نو ساس دایمي هم کار، ساس دایمي اوریدونکو پښتون نه جوړ ځان یو خدای دې چې د خلو سترګو پزو غوژونه یا سترګې د دوه رګونو سره یو دي. نو کچيري په خلو کې عمرز پیدا کیږي یا په پزه کې عمرز پیدا کیږي یا په غوږو کې عمرز پیدا کیږي، آیا دغه هم سترګو ته صدمه رسولای شي؟ دغه مرزونه وستر د سترګو پر موثریت باندې وسترګو ته صدمه رسولای شي کنه؟ او بل پوښتنه مې دا ده، زه خپل نابینا یم، زه چې ارزه تلله یم، ډاکټران ما ته وایي چې دا نابینا سترګې چې دي مادر زادي، دا د اپریشن ګران دی. نو ما ورته دا ولي ګران دی؟ دوی راته وویل چې د دې نابینایي د مادرزادي سترګې، انسان چې په مادرزادي سترګو باندې اخته وي، په مادرزادي نابینایي باندې، یعنې د دې سترګو رګونه مړه دي. نو زه وایم چې د دې سترګو رګونه مړه وي، دا زموږ سترګو ته چې یو شی ولویږي یا کله یو احساس د ژړا راته ودرېږي، انسان دی خپل په عمر کې هم خاندي هم ژاړي، نو دغه زموږ سترګې ته چې یو شی ولویږي درد کوي، او کله چې بیا احساس د ژړا کوي اوښکې ته راځي، نو کله دې سترګو رګونه مړي دا درد ولي کوي؟ مطلب
ډېر منه پښتون صاحب، تاسو راډیو اوریدلی سئ که یا که راډیو نه سئ اوریدلی، خپل ځواب د ټلیفون د لارې واوري، ټلیفون به موږ نه قطع کوو.
بس زه په لاین کې.
اوکې ډاکټر صاحب، ولی نادر په پایل کې تاسو ته راځو چې نوریدونکي پښتنه وکړه چې د خلو پزې سترګې غوژونو ترمنځ دغه رابطې باندې که یو برخه باندې یو څه ستونزه راځي اغېزمنه کیږي، په نورو برخو باندې هم تاثیر لري؟
داسې یو خبره ده چې دا ځایونه نږدې په هم کې ده، نږدې د په منځ کې کیدای شي چې یو تکلیف پیدا شي، دا نور ځای هم سترګې، مثلا پزه کې یو تکلیف پیدا کیږي، کیدای شي سترګې یو حساسیت پیدا کړي، او په غوږ کې لږ مشکل پیدا شي، کیدای شي په سترګې درد پیدا شي، یا په سترګې مشکل پیدا شي، دا شاوخوا د سترګې دردونه پیدا شي، ځکه چې د اعصاب چې دغه خواته راځي په هم نږدې ده، کیدای شي چې مثلا موږ تریجمینال یا پنځم اعصاب ورته وایي چې د غوږ تم راځي، سترګې تم راځي، او دا شاوخوا د سترګې د خوځ ځایونه هم راځي، کیدای شي چې یو درد یو تکلیف، کیدای شي دغه ځایونه هم درد پیدا شي. ماشومان چې پیدا کیږي په اول وار کې باید سترګې ډاکټر ته ورسي، چې دا مونږ تاسو ګورو چې دا سترګې اوس صحیح ده که نه ده، ځکه چې جنسیتي مشکلونه یا اولادي مشکلاتونه یا وراثتي مشکلونه کیدای شي زیات د ماشوم په سترګې وي، او دا اول وار کې تداوی ورده، ولې دا چې ورو ورو مخکې ځي دا تداوی نه کیږي، او داسې لکه پښتون غوندې پښتون صاحب غوندې داسې مشکلات ورسره پاتې کیږي.
ډېر مننه په دې هیله چې قاري پښتون هم ستاسو خبرې اورېدلې.
تشکر.
مننه ستاسو تماس نه. نه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام ته غوږ یاست، نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمدزی، د سترګو د ښه خوندیتوب لپاره کوم خواړه تاسو غوره ګڼي یا د کوم موادو زیات کارول ضروری دی په ژوند کې؟
کوم غذایی مواد یا غذایی خوړلو مواد نیوی چې موږ استعمالو د ویټامین ای منبع ولري؟ ساده موږ تاسو افغانستان کې ډېر لاسرسی ورته کیږي، تازه سابه دي، ترکاری باب دی گازر ماشاءالله خپل ایمان لرم په وطن کې دغه خام استفاده پوخ استفاده د گازر او په نړیری غټ خمندی ویټامین ای دا سترګو لپاره
ډیر مننه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ووریدنن مو د سترګو پر مسایلو خبرې وکړې تر ډیر مو د سترګو د کټراک یا پردې پر مسله بحث وکړ د پروګرام لمیلمنو د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر د غرض د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبید الله احمد زید وړو څخه مننه لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راوهه
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2100 2100 او 15 شپږ سو څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.